وخت د غرمې 12 بجې د مشال ریډیو خبرونه اورې. په دې خبري غړې کې مو زه نجيبه امیر قربایم. د خبرونه د راپورونو مرکو او تفسیرونه جوړه ده. که د سیمې او نړۍ له حاله خبرېدل غواړئ او په روانو چارو ځان خبرول غواړئ نو راسره تم شئ. په سر کې خبرونه اورو. د خبرونو نه پس د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل راپورونه راسره دي، یو په یو به یې تاسو ته وړاندې کوو. خو راځئ اوس مایک سپارو منور شاته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل کډوال خپلو سیمو ته ستنېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په غونډه کې ګډون کوي او پرون په شام کې د القاعده د سانګی النصره ډلې یو ځانمرګي برید کې 15 پوځیان وژل دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام وای د نن نه بعد د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډی ام د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختر پورې د دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی د پاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوې او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل سرته رسېدلي دي. د باجوړ په ګبري سیمو مامندو کې د برنډې د چت د پریوتلو له وجې د دغه کلي درې ماشومان مړه او 2 نور زخمیان شوي دي. د ګبري اوسېدونکي ملک وزیر خان نن سهار مشال لري ته ویل دغه ماشومان د جدا جدا کورنیو سره تعلق لري چې پرون ماسپخین د باران نه ډډې ته کېدلو لپاره په نږدې ادیره کې یوې برنډې ته ورغلي وو او ورباندې د دغه برنډې چت غورځېدلی دی. د مړو شوو ماشومانو عمرونه د 6 نه تر 10 کلونو پورې دي چې پرون ماښام یې اجتماعي جنازه شوې ده. وزیر اعظم میا نواز شریف وای پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې دا را سیمه پرمختګ وکړي. نو موري دا خبره په ناروې کې د روسي خبري ایجنسی ته د خبرو په وخت کړي ده. په دغه موخه وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقاتو باندې یقین لري او شنګای تعاون تنظیم کې د غړیتوب سره به په خاص توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي. وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په حق له په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په 3 ورځني سفر ناروې ته رسیدلې. نو موري په ناروې کې برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون او ناروې وزیر اعظم سره لید کاته وکړل او ورسره د تعلیم په اقلا خبرو باندې رڼا واچوله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. یاد غونډه د راتلونکو زیارت او جمعې په ورځو د روس په اوفای خار کې جوړیږي. ټاکل شوی د شنګای سازمان په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ورستیو پرمختګونو د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو او د ایشیا او یورپ د امنیت په اړه خبري وشي. د ولسمشر غنی به د یاد غونډې په سانډو کې د شنګای سازمان د غړو هیوادونو د چارواکو او د روس د ولسمشر سره هم ملاقات کوي. په کابل کې د ایران سفیر وای تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون په کابل کې ویل که په افغانستان کې د داعش موجودیت د سیمې په خطر او یو حقیقت بدل شي نو ایران تیار دی چې د دې ډلې خلاف په جګړه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامی زیاته کړه د وروستیو لسیزو پیښو دوی ته دا په ډاګه کړه چې د افغانستان ستونزې او چیلنجونه د افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ جوړیږي. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژل چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په حق له جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. د هوسی باغیانو سرکاري خبري ایجنسی سبا لک تر لګه د سلو کسان د وجل کېدو ریپورت ورکوي چې پکې سلور 50 یوازې په عمران صوبه کې د هوایی بریدونو پر مهال ووجل شو. سبا زیاتوي د یادې صوبې په الیزید ضلعه کې په یو بازار بریدونو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول سلویخ کسان وجل شوي دي. ځایي خلکو هم د 150 کسانو د وجل کېدو خبر ورکړی، خو وایي داسې ښکاري چې په دغه هوایی بریدونو کې د عدن او لهج ترمنځ لوی لار باندې د هوسی باغیانو یو پوسټه پر خکړه شوی وي. دوی وایي په وجل شو کې لس هوسی باغیان هم شامل دي. پرون په شام کې د القاعده د سانګې النصره ډلې یو ځانمرګي وسلوال د هیواد په شمالي خار حلب کې د حکومتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزو او 15 پوځیان یې ووژل. د شام د انساني حقوقو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه ډېره لویه وه چې غږ یې په ټول کلي کې واورېدل شو. د یادې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان زخمیان شوي هم دي. نوموړی وایي د شام پوځ دې حملې ته په درنو وسلو سره جواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکې وه. پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې هغه وخت د ځان سره مخ شو چې د ایران د بیلستیک میزایل په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو په سر لانجه رامنځته شوه. دواړو خواوو پرونی ورځ یعنی د جولای شپږمه ځان ته اخري نیټه مقرر کړې وه. یو غربي سفارتکار ویلي که څه هم د بیلستیک میزایلو معامله وړاندې په مذاکراتو کې مخې ته نه ده راغلی او نه د اپریل د میاشتې له وزنامې په چوکاټ کې شامله وه، خو ایراني چارواکي د بیلستیک پروګرام نه هم بندیزونه پورته کول غواړي او غربي نړۍ په دې کې دلچسپي نه لري. او بل خبر دا چې د فرانس او جرمني مشرانو پرون یونان ته ویلي چې په یوروزون کې د پاتې کېدلو لپاره یې د یوناني حکومت سره د خبرو اترو لپاره دروازې خلاصې دي. په پیرس کې د یوې غونډې نه پس د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند یونان په حکومت ټینګار وکړ چې د لړ کې د په فوري توګه سنجیده وړاندیزونه مخې ته راوړي. دا اتر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نهه پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د بازه بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې خرڅیږي. یو پوند په 107.5 روپې 15 پیسې او 107.5 روپې 50 پیسې. یو یورو په 114 روپې او 114 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 60 پیسې او په 30 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 70 پیسې او یو روپې 22 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 209 غستی کیږي او 208 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو بنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6.15 درجې، پیښور کې 8.6 او بنو کې 8.3 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو ده. تاسو خبرونه هم اوریدل. د کرنسی او د هوا له حال هم خبر شوه په دې خبرونه کې. د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل نه نه پیلېږي.
مودا دا وکاو چې مجبوری تور ټول کومونه آباد کی والتا لاړ شي او مو په واړه کې شکر لګیا ډیر ژوند دی، تر خانه دی ژوند دی، دکانونه دی، روزګار دی، ډیر خلک خوشحالي.
باجوړ کې په حادثه کې درې ماشومان مړه شوی او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم په درې ورځني سفر د ناروې مرکز اوسلو ته رسیدلې. افغانستان وایي د ډیورن په کرخه د پوستو جوړولو اجازه چاته نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خوا ته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خوا ته را تیر شي.
په بلوچستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي لاملونه څېړو.
دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي څه میکانیزم دوی نه لري چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
وابورې چې په کالام کې روژه څنګه تیریږي.
زما قاسم نوم دی، رشکه کباب والم. کالام ډیره لا زهري د مری نه ډیر ښکلې زهري او ورسه پکې ارزان دي.
تر پایا مو بدرګه. د د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بیکوره شوي کډوال سر لننه بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمې مرستې هم کیږي. دوی وایي د کمکي اختر د راتګ نه وړاندې به دغه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. بل پلو ستنېدونکي کډوال بیا غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند او روزګار د ښه کولو تابع دي وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری، او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د 14 نیټې نه تر 14 نیټې پورې به لیږل شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه بچي دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
او انشاءاللہ مون کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او الته نه بدی خپل و پسې فارم او ای ټی ایم کارت په کوم په ذریعہ باندې چې دی ته 50000 روپے ملاویږي هغه کارت بدی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک ته هغه بدی خپل چې کم د پېښور فوډ هب سي راغی نه دی واخلي او د بقایا سره 500 میاشتو چې کم فوډ دی هغه بدی هم د تکیه مرکز نه لیکون کې دي ته جوخته د دې کورونو غل تک دي نه مونږ دلته په تکیه مرکز کې دي ته بارا را روان د 15 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو او هغه نه پس ودی خپل او پسې فوډ الټا مخلي.
د باډي بر کمبرخیل یو مشر عبد الحنان پریدی د خپل کبیلې د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا او کو چې مجبور تر ټول کومه آباد شي والته لاړ شي خپل روزګاری شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دانه بادم شته دی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو پکې سرونه وخوړل. که مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی. تومبای د باغاوې ته کلاو کې چار سړی د بچو دپاره بګۍ له دومره ګریزه په ژوند ژوند لته پیدا شي او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی کارخانه دی ژوند دی دکانونه دی روزګار دی ډېر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سے دولی شاه پر دی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په تر لاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دې پاره سیمونه ورکړی شوی دي په پیسې نه ملاوي کې په دې روزه کې چې کوم دې ګرځي دا مشکلات موږ ګورنیش تر نه مطالبه کوي چې دا مشکلات چې کوم دې ختم کړي د دې خلکو روزګار ختم شوی دی په کار دی چې دې ته معاشي پکیج هم ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي.
یا د دیویش د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه دا کاخیلو او شلو بر قبیلي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
پاکستان یو ورځپاڼه ډان په یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولس ته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. نور تفصیل د انیس اجمل نه.
ډان روس پړنلی کې په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیاب او اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وژل شوي دي او د هغې تر 300 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره دا غو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله سیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسله والو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغه سي د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسله والو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله سیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتر کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سی آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایم تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایي ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې رستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
انیسا اجمل پرون په باجوړ کې په یو حادثه کې درې ماشومان وژل شول او دوه نور شوبل شول. راپورونه وایي ماشومان د باران نه د بچ کېدو لپاره یوې برنډې ته پناه وړه خو برنډه را پریوته او دغه حادثه رامنځته شوه. زموږ همکار شانواز ترغزی موږ ته په تیر خبرونه کې داسې حال راکړ.
دا دی باجور جنسی دا دی ډیر لږ سیمه د خارن تقریبا 10 کیلومتر په نور په واټاله باندې بدر غبرې مامون د تحصیل کې یو کله دی. نو په لږه کې پروند سي لږ لږ باران شروع شو او بیا سم شومان چې غي بهر لوبي کولې خدا سي دی غبرې کلی وو. نو په ادیره دا واغه ډیره کې بیا د سولشن برنده جوړه شو ډیره ډړه برنده وا او برنده چې دا شومان راغون شو د باران نه پټېدل خو نه غهنه دا برنده ته غا ډیره کې کوم جوړه ورا پرې وته. نو په کې درې شومان چې مرونه د شپګونه تر د لاسو کلو پوری دی غوژل شي دی یمړ شي دی او دوه چې کوم تنانو نو هغه په کې زخمي شي هغه ولد خار هډ کوټر با جوړ هسپتال ته وړو لاغي ورستي بیا په خور هسپتال ته وړو په زخمي حالت کې خدا سي حالت داسې سرګن نه و چې خو یا بدو. او چې کوم د مړ شوي ماشومان دي هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسۍ هماغه خبرې کړي کې
شاهنواز ترکزی په باجوړ کې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ناروې په سرخار اوسلو کې د تعلیم په حق لا په یوه سرمشریزه کې د برخه اخیستو لپاره پرون هلته ورسید. نوموړی به د سرمشریزي تر څنګ د ناروې د وزیر اعظم او یو شمېر نورو مشرانو سره هم ګوري. تفصیل د ریاض موساخل نه.
وزیر اعظم اوسلو ته د ناروې خار ته رسېدلی دی او هلته کې به هغه چې کومه غونډه کېږي د تعلیم په حوالې سره په هغې کې ګډون کوي او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم دپاره چې کوم د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خصوصي استازی دی او د برطانیې پخوانی وزیر اعظم د ګورډن براون هغه سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي. دغه رنګ هغه ته د پاکستان کې چې کوم د تعلیم د ودې لپاره کوم اقدامات کیږي په هغه باندې ورته احوال تیر کړی خبرتیا ورکړی او ورسره ګورډن براون بیا چې کومه پیښور پیښه شوې وه د سکول نو په هغه باندې ورسره غم راځي او خواخوږي ښکاره کړي. دغه رنګ یو سرسری ملاقات یې د ناروې د وزیر اعظم سره هم شوی دی او د ناروې د خارجه وزیر سره هم لیدلی دی. تر څو چې نننۍ خبر ده د اوس نه لږ سات وړاندې د روسیې خبری ایجنسۍ سره په خبرو کې وزیر اعظم وې چې د پاکستان ټولو غونډي ملکونو سره ښه او ګټور تعلقات غواړي.
ناروې ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه تاسو ته زموږ همکار ریاض موساخیل معلومات ترکول.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د اتوار په ورځ په بلوچستان کې په بمی چاودنو او د تشدد په پیښو کې څلور تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. همدارنګه پرون یعنې د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي دوه تنه ووژل شول. همدارنګه یو پولیس والا هم په ډزو کې ووژل شو. څېړونکي وایي په دې صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راوستي. زمون همکار منور شاه د دې موضوع د روښانه کولو لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړ.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنون کې سید علی شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا مالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تھنک ټینک څه پوهان خلګه دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولې.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا څومره کنټرول کېدلی شي او څومره د دې خلکو په لاس اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت نو د ماښام پر اساس به ټول فټ همدل سړی به مقابله قانون د هغه په مقابله کې اوس فرق دا دی ملاتو ټول بازار خلاص سب لګیا دي خپلې سودا
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي، د پولیس دغه سره نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد لپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دوی برابرې که یو خوا دغه کوي بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری پرون په کابل کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه څرګندونه وکړي. تفصیل د قاسم سولمل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه شته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونګال ته قوتونه دی منګه ہدایت ورکړې ده کچيري څو ګوري چې د خد نه دی خواته راځي دا غوی په مقابل کې مقابله وکي او کچيري هلیکوپټر وی کپلی وی که هر چاته اجازه نه ورکړي چې زمونګه د خد نه دی خواته راتیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تیر چاشمبه پښپا له پاکستانی عسکر سره ورستلغه نشته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت وروغوښت. اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روسو پورې دغه سی اقدامات ما نه دي لیدلي ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاورو کې د ننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانږدې شوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بیخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانږدې کړي په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشه باید پرته وای. اما دا د افغانستان د ډیورنډ کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو نظام په 2001 کال کې نسکور شو. د دوی مشر ملا عمر په خو هم چا ډیر نو لیدلې خو د دې پیښې وروسته بیخي ترېتم شو. اوس داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړی وایي چې ملا عمر مړ شوی دی. د زمونږ همکارې ملالۍ بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله زمي سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې آیا د ملا عمر حضور اوس هم د اهمیت وړ دی؟
د داعش ظهور و په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقعه برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوې بدلې کړي او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نسوای کولای. او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک دی چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و. په داعش کې دوی خپل ګټې ویني. اوس چې داعش راغلی دا اوس مثلا یو نوی فشار په طالبانو باندې راوړی چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کوم توقعات چې دوی لري که تاسې هغه موږ نه راپوره کوئ موږ ځو. دې کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاري یو بهانه ورته پیدا شي چې جلاسې او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینې افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغوی استخدام کړي. طالبانو څخه هغوی غوښتنه لري چې تاسو موږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړي چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي مګر دوی به دا هېروي. آیا دوی کولی شي چې د طالبانو د دانډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی بیا پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلس کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی د طالبانو په ډله کې ستاسو په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله دی مشرم و کله طالبانو رهبری په خپل نظام په وخت کې کوله هغه وخت کې دی په میډیا کې ډیر نه و ډیرې خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دی ځینې مشکلات به چې داس هلته یا به ساید بند کې به په دغسې اساس وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی چې خلک یې ځینې ځي هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي. زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا دی یمه. که چیرې دی نه وي موجود اگر چې داسې ویل کېږي چې دی ژوندی دی ملا عمر ژوندی دی که نه وي موجود نو باید د رهبري شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نشته اغم د دوی په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 خبر شوی وو ویلي وو چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا تاسو په فکر دا خبره دوی د خپل منځي اختلافاتو په ټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته. بلې او بالکل که چیرې دا سړی نه وي هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خبر شو په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسؤل او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر معاونم دی هغه مثلا دا د پوزیشن ایم ډیر واضح کړی چې مثلا تاسو به د اختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر د تداوزای فور کړی دا اوازه د اوازیم ستدا د تشویشونو د طالبانو په نور کمانډانانو په رهبری کې سپیشل مثلا د سړی اختر محمد منصور د رهبری په زور اخیسته نو نه پریږدي چې په هغه کې ځینی قومي تعصبونه باندې د سړی تورن دی.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز سیړونکو حکمت الله زمي و چې طالبان او داعش ترمنځ په اختلافاتو غږیده.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحا امیرزاده سره
اور دن کو دولس نیم بجے دی منور شاہ در تھا خبر نو لنڈی سوند کوي.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وای د نن نه بعد باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو به کورشوي کډوال به تخلو سیمو ته ستنېږي. یاد اداره وای دوی د ستنېدونکو کډوالو سره ټول ضروري مرستې کوي. د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه پیل شوې او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل ترسره شوې دي. د باجوړ په ګبري سیمه ماموندو کې د برانډې د چت د پریوتو لوجې د دغه کلی درې ماشومان مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. د مړو شو ماشومان عمرونه د شپږو کالو نه تر لسو پورې دي. پرون ماښام یې اجتماعي جنازه شوې. وزیر اعظم میانه اشرف وايي پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې په نتیجه کې به یې په سیمه کې امن راشي. نوموړی د تعلیم په هکله په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسېدلی او هلته یې د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ګورډن براون او ناروې د وزیر اعظم سره لیدکاته کړې دي. پرون په شام کې د القاعده د سانګې النصره ډلې یو ځانمرګي وسلوال د هیواد په شمالي ښار حلب کې د حکومتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 15 پوځیان یې ووژل. د شام د انساني حقونو د سار ټولنه وایي په دې حمله کې لسګونه نور کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وجلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمني حکومت ترمنځ د انساني مرستو په اکله د جوړجاړي حاصل د اندېښنو سره مخ شوې دي. پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبري هغه وخت د ځان سره مخ شوې چې د ایران د بیلستیک میزایل په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو په سر لانجه راغله. دواړو خواوو پرونی ورځ یعنی د جولای شپږمه ځان ته اخیری نیټه مقرر کړې وه.
منور شاو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې پاکستاني ورسپانو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسيټي هاسټل نه د یو انتها وخت تنظیم جنډې پمفلیټ تحریری مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معاملې ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي یو اهم یونیورسيټي ده چېرته چې د سلويخ ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحې کوشش ګنجایش نه انکار ممکن نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسيټي د منتظمینو ذمېواریانې اهم دي. هغې له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسيټیانو په هاسټلونو کې عموما زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي. باید چې د داسې عناصرو مخنیوي وکړي شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسلوال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې ناری لیکلې شوي قتل شوي دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده او د یاد یونیورسيټي معامله کې په دې بچ د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثري علومو د اهمه یونیورسيټي د سازش ښکار نشي. پکار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړي شي او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. آج رسپان خپل ادارې کې لیکي د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په تیرو دوه ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوښه شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد انتظامي باراني بجلی بندیس د اوبو کمواله او د صحت نه کافی سہولیات معاملې مخې ته راغلي وي. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا کې د اطمینان وړ خبره ده چې په هسپتالونو کې د سخت ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسی د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې سره ضرورت د دې خبرې دی چې په عملي انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پختونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندستان انډی ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وشي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد ناورو.
د هندوستان انډی ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سر مشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوي خبرې بیا بحال شي او کنا. خو ځینو سرچینو این ڈی ٹی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوي په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د عام وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنا. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره وویني. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزې په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وې شوې. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. شرجی بعد را روان زیارت او جمعه په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پردې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ د چینی چارواکو په حواله لیکي په روانه هفته به د هند او پاکستان په شنګای همکاري تنظیم کې د شاملېدو عمل شروع شي. د شنګای تنظیم راتلونکي غونډه د روانې هفتې په اخیره کې کیدونکې ده چې ورکی به د چین ولسمشر هم ګډون کوي. د دې رپورټ تفصیل درته هم زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو سفارتکار د ګل پورز ویلی د شنګای همکاري تنظیم چې روس او چین یې مشري کوي په روانه هفته کې یې سرمشریزه کیدونکې ده او د سره به په یاد تنظیم کې د هند او پاکستان د شاملېدلو عمل هم شروع شي. په شنګای همکاري تنظیم یعنی اس سی او کې د روس او چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان غړیتوب لري او هند، پاکستان، افغانستان او منګولیا پکې د مبصر په حیث ګډون کوي. د چین نائب وزیر خارجه چینګ ګوپینګ د ګل پورز یوې خبری غونډې ته ویلي د اس سی او پرمختګ ته په کتو سره نور هیوادونه هم په دې کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او پاکستان په دې تنظیم کې د شاملېدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وده وکړي او د خپل منځي شخړو د هواري امکانات به یې زیات شي. رویټرز لیکي د شنګای همکاري تنظیم په اولو کې د افغانستان له اړخه د مذهبي سخت دریځي او د نشئی توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی وو. خاغلی ګوپینګ ویلي د یاد تنظیم پر راتلونکي غونډه کې به د چین صدر هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په امنیت هم خبرې کیږي. چین وای په زنګ یانګ سیما چې پکې یو غور مسلمانان اوسېږي بیلتون پاله وسلواله ډلې د دې هواد نه بیلول غواړي او دغلته د مشرقي ترکستان په نوم د یو ریاست جوړولو اراده لري. د چین په وینا دغه وسلواله ډله په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اشیا کې د وسلوالو سره په رابطه کې ده. رویټرز خبری ایجنسی د چنګ ګوپنګ د خلی وای یو غور وسلوال چې ځانته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د داعش وسلوالي ډلې سره هم تعلقات لري. نوموړي ویلي چین د وسلوالو ډلو په فعالیتونو نظر ساتي او کومو هیوادونو کې چې دوی شتون لري د هغوی سره به ټینګه امنیتي همکاري کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15,315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
اوس هم خوست ورزو غلام خان بندر په خوست کې د ګمرکي عوایدو یو ښه سرچینه ده. خو له وروستیو 1400 میاشتو چې د پولې په پورې غاړې شمالي وزیرستان او په میرانشاه کې د پاکستان د پوځ له لورې عملیات پیل شوي، دا لاره د ګاډو پر مخ تړل شوې او له دې لارې افغان حکومت عواید نه لري. خوست له دې لارې پرته یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس پرې یوه اندازه مالونه خوست ته راځي. خو ویل کېږي چې په فرعي لارو زیاتره راتلونکي مالونه نه ګمرک کېږي او له دې لارې عواید ضایع کېږي. د همدې مسلو په باب پرون د خوست نوي والي حکیم خان حبیبي ګمرک څخه لیدنه وکړه او د دې ستونزو د حل په باب یې د ګمرک مسؤلینو او مامورینو سره خبرې ترې وکړې. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل هم هلته ورغلی و او د خوست والي حکیم خان حبیبي سره یې مرکه کړې ده. ستاسو په مت راګرځو.
دا یو ډیره مهمه مسله ده د غلام خان بندر. اگر تر اوسه پورې د افغانستان رسمي ترانزیتي لار نه ده، اما یو د مهمو تجارتي لار نه ده سي په دغه لار باندې مختلف وارداتي اقلام افغانستان ته راځي، خوست او د افغانستان نورو ښارونو ته ځي. نو اتمی ده سي د ګمرک د لارې نه زموږ د عوایدو عمده جز او برخه تشکیلوله. متاسفانه سي تیرو څو میاشتو راهیسې دغه لاره ترال شوې ده او زمنګ په اوایدو باندې هم تاثیر کړی دا زمنګ اراده تصمیم دار سي هر څومره زر وکولای شو سي د غلام خان لارا بیرته د دوه دولتونو په تفاهم باندې د لارا پرانیزل سي تر څو یو طرف از منګه وارداتي اجناسو ایتو د تجارت راکړه ورکړه په شیګر صورت ونسي، بل طرف زمنګه اواید په دغه برخه کې زیات سي. تر څنګه موږ په راتلونکي کې تصمیم لرو او هیله مداده د مرکزی دولت د رهبرۍ نه جرات ما بولس مشر نه سید غلام خان لاره د افغانستان یو د مهمو اساسي او ترانزیتي لارو نسی او په دغه برخه کې رسمي بندر دلته تجارتي بندر پرانستل سي.
په اوسنی وخت کې خوست اکثره مالونه په فرعي لارو او سړکونو باندې راځي. دا سویل کېږي چې د کار د عوایدو فرار او ځای کې دوه زمينه برابر کړي ده. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تر ډیره حد زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دي سي. البته اوس د ببرک تانی د لارې یاد علي شي د لارې نسی کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلې دي او د امکان تر سره دی کوشش کړی دی چې فرار د عوایدو مخنیوي وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري. دغه ستونزې د مخنیوي په خاطر نن موږ هم د خوست ګمرک نه لیدو کتل او په دغه برخه کې مو اړوند ادارو ته لازم هدایت درلودل.
پر د ګمرک په اداراتو کې هم خلک پر شفافیت شوکی دي.
واقعا شفافیت او حسابدهي دوه هغه مهم اصلونه دي چې تر نورو ټولو ادارو زیات باید په ګمرک کې مراد شوی وي. په دغه بنا باندې هم اړونده خلاوی هغوی ته په ګوته شوي او اړونده لازم هدایات د ګمرک رهبري او مسؤولینو ته ورکولی شو چې د عوایدو په زیادت کې مشخصه طرحه وړاندې کړي او د اړونده ستونزو په لمنځه وړلو کې جدي اقدام وکړي او د خپل ملي احساس له وجې نه د عوایدو په راټولولو کې اړین قدمونه کړي تر څو د تیر روبې په مناسبت او یا هم د تیر کال د شپږمو میاشتو په مناسبت سکالي زموږ عواید زیات سي او یا هم په راتلونکي کې باید زیات عواید ولرو.
خوست وری خاغلی حکم خان حبیبي سوداګر او دکاندارانو هم د تجارت په کار کې د ځینو سهولتونو واسطې او غوښتنه کوي، په دې اړه به تاسو پلانونه څه وي؟
اساسي مسله دا ده چې واقعا اگر که د سوداګرۍ برخه په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې تر ډیره حده مخکې تللې ده، اول د صنعت برخه په مقابل کې کمزوره وه. موږ چې څه اراده لرو په خوست کې هغه دا ده چې د سوداګرۍ تر څنګ اصلا د برق او برېښنا پر رسیدلو سره هر څومره راجد وکولی شو چې صنعتي پارک پرانیزو او دلته هغه خوستوال ملي سوداګر سي هغه په بیرونو په داخل کې په نورو ولایت کې سرمایه ګذاري لري هغوی د توه هڅو چې په خپل په خوست کې سرمایه ګذاري وکړي د صنعت برخه وده وکړي خپل داخلي هغه تولیدات ولرو دوی ته تشویق کوو دوی ته آماده سي چې پوره جرأت او د پوره امنیت په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی خپل تجارتي مسایل راکړه ورکړه په آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره
د خوست والی حکم خان حبیبی و چې د غلام خان بندر د لارې پاړې زمونږ د همکار نجیب الله الوخیل پښتنې ځواب ولې له پاکستان خبرېدونکو د ډیلی ټایمز ورسپانې په ولیکنه کې په دې هیواد کې د دینی مدرسو د رجستریشن او د هغو په نظام کې د اصلاحاتو موضوع راخسته ده د لیکنې تر مخه یاد مسله د پاکستان له امنیت سره تړلې ده او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی حکومتي پلان کې باید ورته ځای ورکړل شي هارون باچا او په دې اړه نور تفصیل
د ډیلی ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې د مهال د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پر جوړ شوی حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی په دغه اکشن پلان کې په هیواد کې د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبره هم شوې ده چې د لیکنې تر مخه له دغه کار څخه د حکومت هدف د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي مخه نیول دي لیکنه کاږي په 1928 کال کې په پاکستان کې تر 300 لږې مدرسې وې تر 1988 کال پورې د کشمیر 3000 ته ورسېد او دا مهال په هغه هیواد کې ټولې ټالې 26000 راجستر شوې مدرسې دي هغه چې ناراجستر دی شمیرې د 10000 او 15000 تر دا مینس خودل کیږي دا څنګه لکیږي چې د قامی اکشن پلان لارې حکومت غواړي د مدرسو راجستریشن په ترجیحي بنیادونو شروع کی خو لیکن وایي دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته د هغه هیواد حکومت او نورو غربي هیوادونو پر پاکستان فشار راوړل چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بیړني ګامونه واخلي د دغه دباو په نتیجه کې د پاکستان پر لپسې حکومتونو د یو لړ اصلاحاتو معرفي کولو هڅې کړې دي چې د لیکنې تر مخه د حکومتي مقاماتو د مدرسو د نمائنده تنظیمونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوې اوس دا کتل دی چې د ترهګرۍ پر ضد د قامی اکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کم نوې اقدام وکړي لیکن وایي په تیر وختونو کې به مدرسې د خیریه ادارو په توګه د سوسایټیز رجستریشن اکټ 1988 نومې قانون لاندې په هیواد کې راجستر کېدلې په 1990 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو حکومت د دې لپاره چې د دینی مدرسو نظام اصلاح کړي د مدرسو پر رجستریشن بندیز ولګاوه دغه بندیز د څو کلونو په مخه پر ځای پاتې شو چې بیا د پوځي ډاکټر پرویز مشرف په دور کې د مدرسو له چلوونکو سره د خبرو په نتیجه کې بیرته د ماغه 1988 کال د قانون لاندې د مدرسو رجستریشن عمل بیرته پیل شو لیکن وړاندې وایي له 2015 کال را په دې خوا د پاکستان پر لپسې حکومتونه پر دې نه دي توانېدلي چې د مدرسو د کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي وکړي لیکن زیاتوی که حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و ننیو نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قامی اکشن پلان به هغه رنګ چې لازم ده نتیجه ورنکي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په پښتونخوا کې سګنې روژه په سخت ګرمۍ کې راغله چې د پېښور او نورو ښاري سیمو ځینې خلک د ګرمۍ تودو سپو سخت تغیزمن کړي دي ځینې کورنۍ چې وسې کېږي د روژې مبارکه میاشت د سوات په کلام سیمه کې تیروي چېرته چې موسم ډیر یخ دی د مشال لډیو خبریال خالد خان هم تېره ورځ کلام ته تللی و اول ته د خلکو سره خبرې کړي دي
دا خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه راغلی زیات تر خلک په کالام کې صرف د روژې میاشت تیروي چې زیات تر په هوټلو کې اوسیږي او ځینې پکې د سیزن لپاره په کرای کورونه هم اخیستي دي دا روژه ماتی نه پس د خپل سیمو خلک یو ځای ته راغونډیږي او تر پېشمنۍ پورې ګپ شپ لګوي
دا هوټل را خپل خپلوان نه چاپیره ناستي کنه د اجره مونږ بیا مانځنه وروسته چې تراویو کو مونږ کو بیا غې نه وروسته ګپ شپ لګو د پېشمنۍ پورې چې پېشمنۍ کو بس بیا ودو شو
دغه شان د نو خارسی می یو کس وای چې هغه د خپل فامیل سره هر کال د روجی میاش په کالام کې تیروي او بیا اختر ته واپس کور ته ځي
زه تقریبا د 15 کالو نه شپږو کالو نه د کالام تر اعظم سره د بچو مونږ د ګرمه نه د بچکیدو لپاره او د روجو د نیولو لپاره صحیح وخت یې رولو لپاره مونږ دلته کالام ته راغلو
په کالام کې د هوټل د یوې کمرې د میاش کرایه د لزرو نه تر شل زرو پورې او دغه شان د دوو کوټو کور د سیزن د پاره د شل زرو نه تر دیر زرو پورې ملاویږي حاجی نبی الرحمن وای چې څوک د خپل فامیل سره د کرې په کور کې اوسیږي نو بیا په کالام کې هیڅ زیاتی خرچه ناراضي
په کالام کې ځان له کور په کرایه غشته د سیزن د پاره خدا روزه تیر ولې چې روزه ختړې سخت ده دا خرچه التم کیږي نه نه یوازې دلته کیږي دلته طرف دا خرچه د کور د کرایې ده نور غل دا یو برابر شي دی
دا رشکه قاسم وای چې په کالام کې د ضرورت هر سیز ملاویږي خو دا مردان او پیښور په نسبت ګران زکوي چې کرای او نور خرچې په راضي
زما قاسم نوم دی رشکه کباب والے کالام ډیر لازه دی د مری نه ډیر خل زهری او ورس په کې ارزان دی خو دومره غونته کار دی چې مردان نه یاد نه خار نه دلته لشل په سودا زکه ګران نه جراغي په کرای راضي
دغه شان د مردان یو سپینګری وای چې هغه بیمار دی او په خپل کلی کې ورته په دې ګرمه کې روجی نیول ډیر ګران او نو زکه د خپل کورنۍ سره کالام ته راغلی دی
مردان کې خو ګنټه په ګنټه لوډ شیډینګ اوس په خپل هم ډیر زیات بیمار هم الله تعالی پاتې دی دلته مونږه منزور هم کو روجی هم نسو او تراوی کو هر یو سیس کو مونږ ته هیڅ قسمه تکلیف دلته نشته
دا پیښور افتیار چې کالام کې کاروبار کوي وای چې سواد او کالام کې دا هیواد د نورو برخو په نسبت امن او امان د ټولو نه زیات دی
اوس شکر دی جی په سواد او په کالام په دې ځنه کې امن امان زمونږ ډېر زبردست دی لکه زه خپل ځي ویم چې مونږ خپل کاروبار دی دلته کدل ته تاسو وایي نو گاډي کلاو پشپا ولاړ هیڅ مسله نشته دلته
دا خیش کو نوخر عبد الله شاه وای چې په کالام کې د خپل بچو سره د روجي میاس لراغلي دی خو د خپل کلی وطن نه به خبره نه دی
چې زند پر راغلي کډړې زیاته ګرمي له شړې ډېر زیات دی نو مونږ یې روجوم لکه پارام تیر کو او د کور حالات نه ځان خبرو
دا سواد په کالام کې سیلانیان او ځای خلکو دغه اولوی غختنه وا چې حکومت ته د بحرین نه تر کالام پورې تقریبا 30 کیلومتره سړک زر تر زر جوړ کړي چې کم اس کم د خیبر پختونخوا او قبالی سیمو خلک د ګرمه او خاص کر د روجی میاش د مری په نسبت په کالام کې تیروي خالد خان مشال ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولي نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وسم ورزو بنی گل تا د بنو بازار سی خو د ورځ هم د خلکو ل غنی غنی ډکوی خو د روزي پمیاش کې ل ماخامه تر پښمنه پوري ل خلکو ډکوی روزاتيان چې د ورځ سخت ګرمۍ زپلوي د شپې د خار په بیلا بیلو برخو کې خوندور او ترسکون خوراکونه کوي د ملګرو سره بندارونه جوړوي او په یخو شربتونو ګرمۍ او تند ته د ماته ورکول واسه کوي د مشال اډیو خبريال د شپې پر محل د بنو بازار ته ورغله زمونږ همکار مردراز وزیر نور تفصیل دراوروي
په عمومي ډول بنو بازار چې د ماشام منځ نه پس بند کړل شي او خلک کورونو پورې محدود شي خو د روجی په میاشت کې د ځایي اوسیدونکو په وینا چې ماشام افطاری یا روجه ماتې وکړي نو د بنو خار بیلابیل چوکونه آباد شي او رنگینې ولګي چې نه یوازې د خار خلک بلکې د خواوشا او شمالي وزیرستانه کډوال شوی خلک دغه چوکونو ته راځي او تر سهري یا پړشمی پورې د بنو روایتي خوراکونو نه خوند اخلي چې د دوی لپاره د تفریحي واخه ذریعہ جوړه شوی د بنو خار اوسیدون کې جان زیب خان چې سرکاري استاد دی وایي د ورځې ګرمینه په کورونو کې وي خو ماشام د بازار ټول چوکونه آباد شي او تر سحری پوره دوی تفریح کوي
اور د ملدا سه چې خلک راوی مزدرکار خلک مزدرا کوي دومه له بيدا سه چې ګرمي اوي فلوټریډینګ ادا به خلک رودي ختمه نه بعد بدای جایمنت کوي سه کلو وینا خوري سه کې جوسي نه شي چکر لګای دا کړي خلکار سي جوړو بډا ګونه سه چنچر سي سه موټریټر سي باندې بازار سه ورسره جنکشن وي لکای لی بيدا ډېر روغلي دي هغه سره بازار ګرم ده پام رې سه دکای نه باندې ما شوم نه بعد داخلي پیواره راشه داسې چې بازار ګرم وي شوب جنکشن نه خاصو لی وي
خالد خان وای د ورځې سختې ګرمۍ او لوډ شیډینګ نه تنگ وي خو ماښام وروسته ټوله شپه د بنو په چوکونو چکر وهي
ډېره ډېره سخته ګرمۍ ده بجلی نه وي پوره سره تېره شي مزدګار شي ماښام یې بازار ته مزر ورودي مختان د خلک مل غونډ راشي بني بازار ته چکر ما کروي دمرا ایته پر مې سودا مو ده وځي د خپلې ختمه ته وغلي ځل نن تر منو کوي چوکي نه بازار مزار شډر بطمان کې ماښام نه بعد اترې ولګي دا چې ورته ورځاوي
د شمالي وزیرستان یو کډوال ګل اعظم خان وای کلانا چې کډوال شوی نو پریشان دي خدا بنو چوکونو نه اوس دروجه پمیاش کې ټوله شپه خوند داخلي
شیروغلی د کیم وخت نه متاثرین لکه هر طرف ته پریشانې دي او کیم وخت نه میژروغلی دولت او د بانی چوکینه دي رنگینه پشه جوړیږي رنگینه وي پشه چې د مشوم رژیم ته کیم ځواله روشي بده شخ خپل برادي او لره نږدې خل سره ملاو شي بس دا یزي د شغل دي چې میږي اټند کوي
د شپې محل بنو په آباد چوکونو باندې یو سو نور ژنی چې شغل تر اغلی دا غوی خبره هم واوري
ایمونم جمیل انور دا دی ټیم شمیج دا ټنچیه بازار ترسی دولت ډېر زیات جشن می پرشمی پوره او دا قسمه قسمه پیلوینه خرڅې شي شربتینه وی او ډېر زیات جشن می پرشمی پوره وی په پرشمی د بعد میجا دې ځای نه زی ډېر زیات مزاکه وی ډېر خوان کوي او ډېر ملګری می دولت ترسی ورتا
شنشانوم دا او ماشالله دې بازار ډېر فلایګه دا اوریج ټیم چې سم حال کې حال کا خپل کېره شي او ګرمي دی باندې نه سیک لګا بار نه ورو دي او ماشاء اللہ مزیگار جس طرح گیا یہ جامع کے میر بازور دا مقصول اللہ کی لکھا میں تہ خوان کا یہ میر خدائی بدا بازور دا ہمیشہ دے بر آباد لاری
دا بنو خار او خوشانہ راغلی لو یو وڑو ترسنگ دا شمالی وزیرستان کڈوال ہم چے دلکونو پشمیر بے کورا شوی او زیاترہ برخائے پا بنو او خوشا سیمو کے دا دوی هم د بنو بازار مختلفو چوکونو نه د شپې مهال خوند داخلي او وای د غورتا د تفریح واخه ذریعہ ګرځیدلې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي او تاسو استاد ناشناسته وکړي
دستنم راغی قسموش مشوان بحالنگی اوقت پرمخ دستنم راغی قسموش مشوان بحالنگی دائی خاش بخلگی نمکا کجالش بحالنگی دائی خاش بخلگی
پتی
یار واڑے عمرہ جان